د افغانستان اجرائیه رئیس وی په دې مزنګ سیمه کې سوې خونړۍ پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبری ساعت کې دغه موضوع څېړو. دا هم اوري چې چارواکي وایي د ننګرهار کوټ ولسوالۍ له داعش ډلې تصفیه کړې ده. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلې سي. ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده. د نړۍ خبرونه تعقیب کړي. ملالۍ جانې په نړۍ کې تر دې شیبې پورې څه دي؟
مننه سالی صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیې تر ټولو لوی د سولساتو ځواکونو په اډه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. همداراز اورو چې د په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو عیسوي راهب په چاړه وژلې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل وروسته. اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په جنو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونامه وروستی راپور څېړي. او د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په جنو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو شمېر پریکړې هم وشوې.
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډلو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطاط دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو.
وزیر ونول چې په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو موضوع هم په دې بحث کې مطرح و او کنه. دغه پاکستانی پلاوی نن سهار کابل ته راغلی وو. دا ډول درې اړخیزه ناستې له تیرو دوو کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه وروستی راپور څېړي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په جګړو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په ترتیب شوي محربوي طرزالعملونو باندې بیا کتنه کوي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دفاع وزارت ټول عملیات د کشفي ارګانونو د دقیق راپور پر بنسټ ترسره کیږي او د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې د ملامتیو ګوته افغان ځواکونو ته هم نیول شوې ده. د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دغه سازمان د اماډیکو مسؤول زبیده اکبر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ماشومانو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. هغه د اکبر له ټولو کورنیو غواړي چې د دوی په د ماشومانو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ یونامه یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ویلي د روان میلادي کال په لومړی یو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله بې ساري ډول زیاته شوې ده. دوی نامه په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 388 ماشومان وژل شوي او څه باندې 1100 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ختیځو ولایتونو شورا د شهیدانو په نامه د دې مزنګ د چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د دغه شورا غړي وایي د دې مزنګ چوک د سپهسالار عبدالوکیل خان نورستاني په نوم دی او حکومت باید له خپلې اوسنۍ پریکړې څخه لاس په سر سي. د نورستان پخوانی والی او د ختیځو ولایتونو د شورا غړي تمیم نورستاني خبریالانو ته وویل که حکومت د دې مزنګ له چوکه د شهیدانو نوم لري نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
قانون چې دغه به ما اجازه
کوم شي چې قانون اجازه راکړي لاغه څخه به ګټه واخلو. هم به تحسن وکړو او هم به مظاهره وکړو. شاید د ختیځ ولایتونو لارې بندې کړو. د یواسې د نورستان نه بلکې په ټول افغانستان پرې اړوندو.
حکومت یې شنبه کله چې په دې مزنګ کې پر مظاهره چیانو خونړۍ حمله وشو نو د دې مزنګ چوکې ته شهیدانو په نومو نوماو. د ختیځو شورا د غوښتنې په اړه جمهوری ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه نه دی ویلي. ته د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له مرالې بشیر څخه واورې.
با برني ساندرز نن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکی ولسمشر وي. ساندرز په یوه احساساتي وینا کې د ګوند په کورنۍ سیالۍ کې د خپلې سیالۍ په ګټه استدلال وکړ او ویې ویل ډیموکرات ګوند داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې خلک سره یو موټی او ځواکمن کړي، نه داسې چې د خلکو ترمنځ نفاق واچوي. ساندرز دا څرګندونې د ډیموکرات ګوند د څلور ورځنۍ کنوانسیون په لومړۍ ورځ وکړې. دا غونډه پرون ناوخته په فلادلفیا کې د ساندرز د پلویانو د اختلاف په فضا کې پیل شوه. همدارا د امریکا لومړۍ میرمنې میشل اوباما کنوانسیون ته په وینا کې وویل میرمن کلینټن د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ چمتو کاندیده ده. میشل اوباما میرمن کلینټن وستایله، خو د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ یې د کرکجنې ژبې په کارولو تورن کړ او ویې غنده. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د مالیه او لوجستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. د امریکا د خزانې وزارت د جولای په شلمه د القاعده پر دغو درو غړیو بندیزونه اعلان کړل او ویل هغوی په ایران کې دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران پر خپله خاوره د داسې هیڅ ډول کسانو په اړه معلومات نه لري. د امریکا د خزانې وزارت د درو کسانو نومونه خپره کړي چې بندیز پر لګېدلی. دغه کسان یو دیرش کلن د سعودي عرب وګړی فیصل جاسم محمد الاميري الخالدي، اته سلویشت کلن مصری وګړی یسرا محمد ابراهیم بایومی، او پنځه دیرش کلن الجیریایی ابوبکر محمد غمیان دی. د بنگلاديش پولیس وایي چې په پلازمینه ډھاکا کې نه سخت دریځ وژلې دي. د لویدیز رسنیو د یو پولیس چارواکي لخلي لیکلي دوی ټولو له یوې سخت دریځ ډلې سره تړاو درلود، خو تر اوسه یې ډله نه ده معلومه. پولیسو د استوګنې پر یوه ودانۍ د چاپې پر مهال یو کس نیولې دی. په وروستیو څو ورځو کې پولیسو هغه سخت دریځ نیولې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په دغه هیواد کې پر یوه کافې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې شل کسان وژل شوي وو چې ډیری یې بهرنیان وو. نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیې تر ټولو لوی د سولساتو ځواکونو په اډه کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل سوي دي. د القاعده سره اړوند د الشباب ډلې په چې غواړي د لویدیځ په ملاتړ د سومالیا حکومت ړنګ کړي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې په سومالیا کې تر انتخاباتو مخکې حملې زیاتې کړي دي. په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو عیسوي راهب په چاړه وژلې دی. فرانسوي رسنۍ راپور ورکوي چې دا پیښه د فرانسې په نورماندي سیمه کې نن سوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوه برمته نیونکي د حملې پر مهال په ډزو وژل سول. د دوی پیژندنه او هدف یې روښانه نه و. پولیس ویلي چې له برمته سویو څخه یو په چاړه وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوهم برمته نیول سوي کس روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. په برمته سویو کې یو عیسوي راهب، دوی د کلیسا راهبې او ځینې عبادت کوونکي شامل و. فرانسوي رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکو د عیسوي راهب غاړه اور پرې کړې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف د پیښې ځای ته ورغلي. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 38. په هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 120 او ټیټه 24. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 24. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 24.
تا ازادي راډیو خبری ساعت اوري. تر 15 بجو در راپورونه په برخه کې اوري. اجرایه رئیس وی په د مزنګ سیمه کې سوي خونړی پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه.
شاید هدف بزرگتر دشمن تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
د دیمزنگ پیشه ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسیون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیشه په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه وي.
منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
دایش ډلې ګواښ کړی چې په افغانستان کې به پر هزاره توکمه نور بریدونه هم وکړي، ځکه د دوی ځینې کسان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. دایش دا ځواک لري
ناشونی نه ده، لکن په عملي ډګر کې په عادي ډول باندې دا د دوی لپاره سخته ده چې دوی وکولی شي دغسې لوی برید بیا وکولی شي.
دفاع وزارت وی د افغانستان پاکستان او د قاتم لاټړ د ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر زینو سرحدي ستونزو خبرې سوي. په ننګرهار کې نارجستر سوي سیم کارتونه خرڅیږي.
باید په دې بندیز ولګول شي ځکه چې دا د سیم کارتونه دي چې د دې نه هغه استفاده کوي چې څوک احتیاط کوي.
د لوګر چرواکي وی هڅه کوي د لوګر په انتون اړتیاوي پوره کړي.
موږ هیله ده چې لوګر په هانتون کې د کتابتون د انټرنیټ او نور هغه سہولتونه چې لازم دي د هغوی لپاره هم د لوړو زده کړو وزارت موږ سره مرسته او همکاري کوي.
د پکتیکا اوسیدونکو تل شکایت لري چې په دې ولایت کې ښځینه ډاکټران نشته، خو والی وایي
څوک چې لوړو زده کړو ته پانتون کې نه پرېږدي هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د ښځینه ډاکټران ولري.
تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په د مزنګ سیمه کې سوي خونړی پیښه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې حکومت د شنبې ورځې حمله چې هدف یې مظاهره کوونکي وه په جدي توګه څېړي. یوسف خان زدرن له کابله نور حاضر کوي.
د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي دښمن د ملت د کمزوري کولو او ترمنځ یې د بې اتفاقۍ او کرکې پیدا کولو ستراتیژي لري. ښاغلی عبدالله د سې شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې په دې مزنګ کې د وروستۍ خونړۍ پېښې یو هدف او ممکن د بې اتفاقۍ د اچولو هڅه وي. نوموړي وویل چې ولس باید د دښمن د دې ډول دسیسو او تاکتیکونو پر وړاندې بیدار وي، ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې بېګنا کسان هدف ګرځول کېږي.
شاید هدف بزرگتر دښمن
ممکن د دښمن غټ هدف چې غواړي هغه ته ورسی یو خدای مکړه هغه د ملت هیواد او خلکو د کمزوري سبب ګرځي. د خلکو ترمنځ تفرقه چول او د شک ایجادول دي.
دا په داس حال کې ده چې دایچ وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګ پر مترزینو چې د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزو غزول غوښتل د حملې مسؤلیت واخیست. د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې وژل شوي اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر وویل چې په دې حمله کې 65 کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. په دې مزنګ کې پر مظاهره چانو شوي حمله له 2000 لومړي کال راهیسې په خپل ډول او د مرګ ژوبلې له کبله بې ساري وه. له دې وړاندې یو ځل په خوست کې هم پر مظاهره چانو ورته حمله شوې وه، خو هلته یې مرګ ژوبل کمه وه. له دې وړاندې امنیتي ادارو د مظاهرې تنظیمونکو ته دا وخت مناسب نه و بللی او د امنیتي ګواښونو یادونه یې کړې وه. په همدې حال کې اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې خلک دې وضعیت ته په کتو هغه وخت مشروع غوښتنې وکړي چې حق یې ضایع کېږي. نوموړی وایي حکومت د متوازنې پراختیا له ژمنې سره سم مرکزي ولایتونو ته د برېښنا د ورکولو ژمنه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
از ای که یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود،
دا چې یو مسیر 3 کاله مخکې ټاکل شوی وو، خو هغه وخت مرکزی ولایتونو ته هیڅ برېښنا په نظر کې نه ونیول شوی او بیا هم هغه وخت دا مسیر بدلیږي. خو د ملي والی حکومت په دوره کې هغه سیمو ته برېښنا په یو واقعیت بدلیږي، نو دا واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او په عمل کې افغان دولت ته وخت ورکړل شي.
د روښنایي په نوم جوړ شوی غورځنګ د ترکمنستان څخه د بامیانو لارې د برېښنا موضوع په غځېدو له هغې سره سره ټینګار کوي چې جرمني کمپنۍ افغان حکومت او د ستونزې د حل په خاطر ټاکل شوی کمیسون د سالنګ لار غوره ګڼلې ده. افغان حکومت له دې سره ویلي چې د دوشي له لارې به بامیانو ته 200 کیلوولټه برېښنا ورکړي. معلومه نه ده چې د حکومت دغه ژمنې به د روښنایي غورځنګ قناعت ترلاسه کړي او که نه، خو د دغه غورځنګ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د حکومت دا بدیلې هڅې ورته د منلو وړ نه دي.
پر راپور کې مو وردل چې اجرائیه رئیس وی په د مزنګ سیمه کې وروستۍ پیشه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه وه. د دې مزنګ پیشه ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیشې په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه هوار اړخیزې وي. د دغه کمیسون رئیس او د افغانستان لوی څارنوال نن په یوه کنفرانس کې وویل چې دوی به د خپلو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي. قسیم سلمل او نور تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوال او د مزنګ پیښې ته د ګمارل سوي کمیسیون مشر د دغه پیښې په څېړنه کې د قاطعیت، شفافیت او چټکتیا ډاډ ورکوي. فریده میدی د سه‌شنبې په ورځ د یاد کمیسیون په لومړۍ کاري ورځ له خلکو، مدني بنسټونو او د روښنایي غورځنګ له غړو وغوښتل چې خپل معلومات له دوی سره شریک کړي.
موږ
د خدای او د افغانستان د خلکو په وړاندې ژمنه کوو چې منصفانه، عادلانه، بې طرفه او هر اړخیزه څېړنې به وکړو. د افغانستان خلک به په ټول شفافیت سره د څېړنو له نتیجو خبر شي.
لدې مخکې ولسمشر اشرف غنی هم ویل و هر هغه څوک چې په دې پیښه کې ملامت او پیژندل سي قانوني چلند به ورسره وسی. ښاغلی حمیدی هم وایي هغه مسؤلینو چې په دې پیښه کې بې پروايي کړې وي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په دغه کمیسیون کې 13 کس غړي توب لري چې د حکومت امنیتي او قضایي ارګانونو، د بشر د حقونو د کمیسیون استازي او یو هم د ولسي جرګې غړي دي. سره لدی چې دغه کمیسیون د سشنبه پورز رسمان خپل کار پیل کړ، خو د روشنایي غورځنګ غړی عارف رحمانی وایي چې جوړ سوی کمیسیون دولتي دی او څېړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرس پنتا هم د دغه کمیسیون پر کړنو بې باوري ښودلې ده. دغه کمیسیون د کابل په د مزنګ کې د روشنایي غورځنګ پر غړو د شنبې ورځې د حملې څېړنې ته ګمارل سوی چې پکښې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ شپېته کسان وژل سول او 315 تنه ټپیان وه. د چارلز ځینې کارپوهان هم وایي تر اوسه په هیواد کې د بېلابېلو پیښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمیسیونونه جوړ سوي دي، خو د هغوی موندنې هېڅکله له خلکو سره نه دي شریکې سوي. او خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي هغه څه چې کولی سي پر حکومت د خلکو باور را جلب کړي هغه د دې پیښې د عاملانو مجازات دي.
اگر دولت افغانستان میخواهی که قناعت مردم
که دولت غواړي چې د خلکو قناعت حاصل شي، نو لازمه ده چې هم د حقیقت موندنې او هم د جرم د عاملینو د مجازات په برخه کې اقدام وکړي.
ښاغلی غفاري وایي که چیرې دولت ونسي کړی د حقایقو تر موندنې وروسته د مزنګ د پیښې عاملان مجازات کړي، نو خلک به پر حکومت بې باوره سي او دولت به په دې کار سره زیات زیان وویني.
د دې مزنګ پیښې ته د حقیقت موندنې ټاکل سوی کمیسیون وایي چې د دې حملې په تړاو به د دې څېړنې شفافې وي. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دغه حمله د شنبې په ورځ وسوه. په دې پیښې کې د روغتیا وزارت په حواله شپږ شپېته کسان وژل سوي دي. په همدې خپرونې کې اورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډلې ته درنه تلفات اړول سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کورونی چارو وزارت وای د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د پوزي عملیاتو لکبله د داعش ډلې 122 تنه غړي وژل سوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په کوټ ولسوالۍ کې د جلا عملیاتو لکبله د دې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې پوزي مرستیال سعد اماراتي هم وژل سوی دی. په وروستیو کې د چین ولسوالۍ ترڅنګ په کوټ کې هم د داعش ډلې غړو فعالیت پیل کړی و. د ننګرهار چارواکي وایي چې کوټ ولسوالۍ تقریبا ټوله تصفیه سوې ده. شاه محمود شینواري تفصیل وړاندې کوي. شینواري صاحب، په کوټ کې عملیاتو څه تلفات اړولی دي او وروستي جزئیات څه دي؟
ډېر زیات من سالي صاحب لکه څنګه تاسو دا ونو کړه د ننګرهار ولایتي د روي چې د تیری یوې ونې راهي د افغان ګډو ځواکونو چې د ملي دفاع وزارت سپیشل فورس او کمانډو ځواکونو هم په دې کې برخه لري او همدارنګه د بهرني ځواکونو هوایي ځواک هم سره ملتیا کوي. په دغه ولسوالۍ کې دوی د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. دوی د کوټل سوالي د نه نه یو څه د سلمي په سټیکلو خبر ورکړی چې دا ول سوالي د وسوالو پاک شوی دا او اوس د دوی عملیات احد کې مینه ول سوالي چین نازیان او سپین غر سره تغذیدلی دي او په دینور ول سوالي کې هم د داعش د ځپلو په خاطر باندې ځمکني او هوایي عملیات روان دي. په دغه موده کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په سلګونو د ایشان وزل شوي دي چې په تېرو څلوېښتو ساعتو کې لکه څنګه چې مخکې تاسو د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیې یادونه هم وکړله، دوی هم وایي چې 122 تنه داعش استوال په دې تېرو څلوېښتو ساعتو کې وزل شوي دي. په دې کې یو هم د داعش یو مهم چارواکی چې هغه صاد اماراتي یادوي دا هم وزل شوی.
بله، ما دغه پوښتنه کوله چې دغه صاد اماراتي هم وژل سوی دی، څوک او څومره مهمه څېره وه د داعش ډلې لپاره؟
هغه معلومات چې د صاد اماراتي په اړه موږ د سیمې د خلکو همدارنګه د حکومتي چارواکو څخه راغول کړي دي، صاد اماراتي د دې وړاندې په طالبانو سره یې کار کاوه او هغه کې مهم قومندان و. کله چې داعش ننګرهار ته راغی شاوخوا یو کال وړاندې، دی هم د داعش ډلې ته ورغی او دلته د زمره والي د مرستیال په توګه یې کار کاوه. همدارنګه د جګړې قومندان هم و. داسې ویل کېږي چې په ننګرهار او په مختلفو ولسوالیو کې چې چېرته داعش استوال وکړ کوم بریدونه او دغه کول دغه ټولې سطحې د دې صاد اماراتي لخوا طرحه کېدلې. چارواکي همدارنګه د سیمې خلک وایي چې د صاد اماراتي په وژل کېدو سره د داعش نه هغه قوي ستنه چې هغه به د جګړې او پلانونه برابرول او دوی لپاره به هغه مشورې ورکول یا هغه له منځه لاړله. اوس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه 122 وسلول په چین ولسوالۍ کې وژل سوي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو وسلولو د وژل کېدو خبره سوي ده، خو دقیقا دغه شمیر معلوم دی چې څومره وسلول وژل سوي؟
مشخص شمیره دو یاد نکل لول دغه تیر یوی اونی په دیان چې د سلګونو دای چیانو د ودل کېدو خبر وکړه دغه یو سلګو یستنه د اسن صالح په مامن او باندر په دغه سیمو کې د هوایي بریدونو په پایله کې ودل شوې دي د کور ولسوالۍ دوی د تیر ورځې راهیسې وایي چې دغه ولسوالۍ اوس د ایشیانو پاکه ده دلته کوم متول نه پاتې هغه ځینې د ایشیان چې ژوندي پاتې دي ته د اچین ولسوالۍ غرنیو سیمو ته تللي دي او څه هم د حق مینې ولسوالۍ وته او په دغه ساحو کې دوی شل تنه ژوندي د ایشیان هم نیولي دي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه مسیلات باندې د ایشیان امنیتي ځواکونه ژوندي دي شي
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله چې تقریبا یوه اونۍ کېدله چې روان وه د داعش ډلې 122 تنه وسلوال وژل سوي بلخوا چارواکي وایي چې کوټ ولسوالۍ تقریبا ټوله د وسلوالو له موجودیته اپاکه سوې ده داعش ډلې په دې وروستیو کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پوځي تحرکات پیل کړي دوه پایل کړی و سختریز ډلې دایښ نن اعلان وکړ چې د افغانستان پر هزاره اقلیت به نور بریدونه هم وکړي ځکه چې د دوی ځینې غړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کې برخه اخلي خو رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د دایښ ډلې له درکه د موجوده ګواښ ارزول سخت کړ دی لامنیتی کارپو محیب الله شریف نمید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه آیا دایښ ډله دا توان لري چې په افغانستان کې پر هزاره اقلیت نورې دغه سي خونړۍ حمله وکړي
زه فکر کوم حتی د کابل په دغه شوی حمله چې په دمزنګ کې وشو او د دمزنګ په څلور لاري کې دغه خلک مخه وګرځول زه فکر کوم په دې کې هم شکونه وو او د دې سره په خوا کې د افغانستان په ختیځ کې د دوی مهم مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي دي هغه د قومندې مرکزیت یې له لاسه ورکړی دی خو د دې سره سره کله چې دوی دا خبرداری ورکوي او د خبرداري په ارتباط باندې کوم موثق یا عملی یا په اصطلاح لیکیدونکي دلایل نه وړاندې کوي زه فکر کوم چې سیاسه بریده پورې بدای او غواښوي لکه چې کچیر د دې لاس ورسیږي لدی انکار نه کیږي چې کچیر زموږ امنیتي ځواکونه عملیاتو یا د خپلو کړنو اجراتو په وخت کې کمزوري وي او یا په چټکۍ او خدلتیا باندې عمل ونه کی زه فکر کوم چې چیرته د ترسي فرصت د پیسو په مقابل کې یا د ځینو کسانو په خستلو په مقابل کې ورسیږي ناشونی نه ده لکن په عملی ډګر کې په عادي ډول باندې دا د دې لپاره سخته ده چې دی وکول شي دا چې لوی برید بیا وکول شي
دا افغانستان
او سیاسي باید خبر باندې پوي
دایشت دلې چې په ورستوي کې د افغانستان په خطیز خصوصا ننګرهار کې زیات فعالیت پیل کړی وو د شرواکو په حواله چې اوس تر پوخوا تحرکات کم سیوی د کورنۍ چارو وزارت نن اعلان وکړ چې کوټ ولسوالۍ له دې ډلې څخه بش پړه توګه تصفیه شوې ده فکر نه کوي چې دا ډله په افغانستان کې تقریبا د ورکیدو په حال کې ده
غټ مشکل دا دی چې د دې ډلې یا د خراب او ترپ حملې ورته ویلې شو مخنیوي په ټوله معنا باندې ډیر سخت دی هغه د دې په خاطر باندې چې کله په دې باندې زور راشي فشار راشي پوزي لا سراولني ونلري يا زاينه لا صور کې وتشتي او د پولي هغه خواته ووري کله چې بیا فرصت وګوري او د دوی لپاره د سيزمينه برابر وي چې بیر په افغانستان ته وګرځي بیا راګرځي او د دې په خوا کې په ځینو خارونو کې د تروريستي اترهګريزو بریټونو او یا ترګ بریټونو تاول خو د مخنیوي په حال کې زه فکر کوم چې سړی نشي ویل چې په ټول معنا د دغه مخنیوي وکول شي لکن هم د دې ډلې زواک زه فکر کوم چې تر زیاته بریده پورې کم شوی مرکزی قومنده له لاسه ورکړی دا او په افغانستان کې د دې بنا هغه شکل باندې چې په شرق کې په خوا دی درلودل اوس هغه څه په ختیځ کې دی نه لې
نو دایښ د لولي د سوری د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ غچ له حضرت کوم څخه په افغانستان کې اخلي دایښ خو تر افغانستان په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واکې لري اولته غشتلې ګڼل کیږي تر افغانستان
دا سه مسأله ده چې زه فکر کوم د اعماق وې پانی چې د دایښ خبري پانا ورته ویل کیږي او لختر لګه د دې پلوی بلل کیږي زه فکر کوم دا په ډاګه کړی او ویلو چې په هر ځای کې چې مو وکولې شو هغه څوک چې به مو گزار کوي دا غنه دغه چاخیستلو فرصت لا سره ورو کده نه په هر ګوټ کې مو به د هغوی په مرکزونو د هغوی په افرادو د هغوی په وګړو بریټ کوو
زه فکر کوم د دغه ستراتیژۍ لمخې په افغانستان کې دا یو ښه فرصت دوی ته په لاس ورغلی و چې امنیتي ځواکونو ډېر ځای او یا ساحه کلابنده کړې وه او ډېر خلک د یوه توکم او د یوه مذهب راټول شوي وو په ډېری توګه باندې د دې لپاره دا یو داسې فرصت و چې په همدغه ځای کې باید برید وشي او د دې نه مخکې ځینې امنیتي او استخباراتي معلومات هم ترلاسه شوي وو چې دغسې یو بل ته تابعه نیول کېږي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې څه کول په کار دی چې د دې ډلې د داسې حملو مخه ونیول شي چې په افغانستان کې یو ډول تفرقو ته لمن وهي. چارواکي وایي چې د وروستۍ هڅه هم په همدې هدف وه.
زه فکر کوم که چېرته درې ګامونه پورته شي تر زیاته بریده پورې به د دغې ترهګرې ډلې د عملیاتو مخه ونیولی شي. یو په استخباراتي ډګر کې باید د دوی په ضد باندې خورا پراخه عملیات پیل شي او د فار دغه عملیات باید تر خپلو پولو پورې محدود نه بلکې پاکستانیو پولو ته هم وغځولی شي. د دې په خوا کې د دوی د لویو قوماندانانو په وړاندې باید زموږ خاص ځواکونه خاصو غلچکي بریدونو تاکتیک وکاروي او د دې سره سره په منظم ډول باندې د دوی د افرادو نه د سیمو د تصفیوي عملیاتو دوام زه فکر کولی شم چې کېدای شي هغه څه لاسته راوړو چې بالاخره اړتیا لري.
امنیتی کارپوه محب الله شریف و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښ په اړه خبرې کولې. د داعش ډلې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید ترسره سي؟ په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو ټلیفونونه ځوابو او په دې اړه ستاسو نظرونه اورو. دوی شمیري مفعال دی، یوه شمیره مو د 0299 203 1540، بل شمیره مو د 0722 255.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په همدې خبرونه کې مو اوریدل چې سخت ریز ډلې داعش نن اعلان کړی چې د افغانستان پر هزاره اقلیت به نور خونړي بریدونه هم وکړي، ځکه چې د دوی ځینې غړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کې برخه اخلي. دا په اصل کې ده چې د شنبې پر ورځ په کابل کې پر یوه مظاهره چې اکثریت غړي یې حضراتو کمه وه حمله وسوه، چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې برید کې شاوخوا 65 کسان وژل سوي دي. د داعش ډلې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وسي؟ ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، د دوی نظرونه به واورو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. ستاسو نظر څه دی چې افغان چارواکي د داعش ډلې د حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات باید وکړي؟ مهرباني وکړئ تندر صاحب.
زما یو لاند نظر په دې حق له دا چې دغه چې بریدونه مخه ونیول شي، کزو یقینا د افغانستان فیلي دولت یقینا داعش والا په داد وباسي او دا داد ورته ورکړي چې من هزار کم افغانان په هیڅ سوالون او د هغوی په طرفداري به هم مظاهرې نه کوي او د ایران د شیعهګانو طرفداري نه کوي. نو زما یقین دی چې د دغسې حملو مخه نیول کېږي، خو دوی ایران سره هم سر وخوځوي، دوی د بشار الاسد سره هم سر وخوځوي، نو هېڅکله دا پته نه شي پاتې کېدلی.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. نور اورېدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورځو چې دوی څه نظر لري. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ایمانی که بس از من شخصی نظر داره دی چه بس حکومت و طالبان دی لاسر ورکی دایشان چه دی اغاد اسلام سرگیز تلاو نلری پا داغ رکم بس دایش دا عملو مخنیوی که دایش.
من نستاسو نظر واری دلسو، بل اوریدون که هم پلاین که دی تلیفونی لکه چقدر سو. تاسو اوریدونکو څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله، او د داعش د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره مو افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو ته خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو تر هغه مخکې
ازادي راډیو لاونه ترو وورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قاطع ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي دي. دغه پاکستانی هیات نن سهار کابل ته رسیدلی دی. په پاکستان کې به د ځینو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د پولیسو له چلند څخه شکایت لري.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
چې پکتیا ولایت نه مهاجر او د وزیر سید عالمی برسه صاحب نه دا خواهش ده چې د مهاجرو سره په پاکستان کې ډېره زبردستي کېږي او د دوی سره ډېر ظلم کېږي، باید د دې غم وخوړل شي. مهاجر چې په خپله خوښه را دي، باید تاسې اول خو د افغانان باید دوی ته هرکلی ووایي او بیا چې له هغې ځای راځي په پاکستان کې باید له دوی سره ډېر سم سلوک وشي. په دې باید زیات نه زیات ټینګار وشي. خرابو شرایطو کې زندګي تېروو.
زه عصمت الله خبرې کوم، د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنې د ډاکټر ګیان احمدزي د کلي اوسېدونکی یم. موږ په پاکستان کې پراته یو. موږ ته $400 یو نما کړی دي، هغه له د مهاجرینو وزیر صاحب بخشي صاحب راغلی پاکستان ته. موږ $400 دي او موږ مخکېنیم $400 به اشرف غني احمدزي نه ایله کېږي بره د پی کریډ کارت په سر $400 وټاکل شي او موږ مهاجر لخره افغانستان ته روانې بره $400 وټاکل شي.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس ول. افغانان ته زما د خبر دی چې پاکستان زموږ سره ډېر ظلمونه او زیاتی او ستم روان کړی دی. زموږ کورونه یې وران کړل، موږ یې په تاڼو او په جیلونو کې واچولو. ټول افغانان ته زما د خبر دی چې راځئ راشئ د خپل افغانستان له دې وران او د خړ افغانستان له بېرته راستانه شي. که سخته یې که تنګه یې په دې خپل افغانستان او په دې خپل وطن کې به تېرو او انشاءالله انشاءالله زموږ د خپل افغانستان او د خړ پل افغانستان به دا به انشاءالله په چمندونو او په ګلانو ټول افغانستان به ته جوړه او ټول نړۍ ته به وپېژنو.
څلور نیمې بجې اسوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیري ناورو.
د افغانستان د ختیځ ولایتونو شورا د شهیدانو په نوم د دیمزنګ د چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او قاتم ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې په ځینو سرحدي ستونزو خبرې وسوې. د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه وروستی راپور څېړي. ایران د امریکا وروستي تورونه رد کړي چې وایي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د مالیه او لوژستیکي مرستو لپاره د القاعده درې غړي په ایران کې وو. نن د سومالیا په موګادیشو ښار کې د افریقایي اتحادیې تر ټولو لوی د 1600 ځواکونو په اډه کې په ځانمرګې برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په فرانسه کې دوه حمله کوونکو یو ایسوي راهب په چاړه وژلی دی. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکې میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره روسیې ته ځي. او د بنګلادیش پولیس وایي چې په پلازمینه ډھاکا کې یې 9 سخت طرزي وژلی دي.
د سپورت ورزنه هنداره
السلام علیکم. په مخری د هواد مهمو سپورت خبرونه ته ټاکل شوې ده چې د فوټسال لیگ په لړ کې نن د اردو ځوانان او بیگ بیر ټیمونه خپل کې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر عبدالبصیر خیومی ازادي رادیو ویل چې نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت د مازګر پر 15 بجې پیل شي. ښاغلی خیومی همدارز وویل چې د تیر ورځې په لوبه کې د امرخیل ټیم وکړای شول چې د اتحاد ټیم ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. تاکل شوی ده چې تر دو اونیو پورې په کابل کې د انجونو او هلکانو د هندبال سیالي پیل شي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې به 150 لوبغاړي له مرکز کابل او ولایتونو څخه ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه هدف د نورس کلونو ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او د لیورپول ټیم هاف بیگ لوبغاړی جو آلن د ستوک سیټی له ټیم سره د 15 کلن تړون په اساس یو ځای شو. د انګلستان د فوټبال لیګ د ستوک سیټی د فوټبال کلب د معلومات لمخې لیورپول د 2.5 میلیون پوند په مقابل کې د جو آلن د خرڅولو پیشنهاد منلی دی. جو آلن د ویلز د فوټبال ملي ټیم لوبغاړی دی چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول غوره لیګ سره یو ځای شو. دا لوبغاړی د انګلستان د ویلز د کارمارتن شار اوسیدونکی دی. د خبرنو پای
په دې خبري ساعت کې دغه راپورونه اوریدلای شئ. د دفاع وزارت وای د افغانستان پاکستان او د قاتم لاټړ ماموریت په ډېر خزه غونډې کې پر زینو سرحدي ستونزو خبري سوي. په ننګرهار کې ناراجستر سوي سیم کارتونه خرڅیږي.
باید په دې بندیز ولګول شي ځکه چې دا د سیم کارتونه دي چې د دې نه هغه استفاده کوي چې څوک احتیاط کوي.
د لوګر چارواکي وایي کوشش کوي د لوګر پوهنتون اړتیاوي پوره کړي.
موږ هیله ده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی لپاره هم د لوړو زده کړو وزارت زموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د پکتیکا اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ښځینه ډاکټران نشته، خو والی وایي
څوک چې لوړو زده کړو ته پوهنتون کې نه پرېږدي هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د ښځینه ډاکټران ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پاکستان او د قاتم لاټړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبري سوي دي. دغه پاکستاني هیات نن سهار کابل ته رسیدلی، خو ځینې افغان شنون کې د افغانستان پاکستان او د قاتم لاټړ ماموریت دې غونډې ته خوشبینه نه دي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د قاتم لاټړ ماموریت درې اړخیزه ناسته له یو شمیر پریکړو سره پای ته ورسیده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ومنله چې د غونډې پریکړو ته به ژمن پاتې شي. ښاغلي وزیری د دغې غونډې د مهمو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په غونډه کې د خط دواړو غاړو ته په هغه مسایلو باندې بحث وشو چې هغه د کشپی راپورونه یا مثلا د تروریستي ډالو تیرېدل را تیرېدل او ځینې برخې چې هلته زموږ قطعات دي د هغوی سره په کومو مسایلو باندې چې سوی تفاهمات رامنځته شوي وي په هغې باندې بحث وشو، تصمیمونه ونیول شوه چې دوی به کوښښ کوي چې د دې غونډې کې چې کومې فیصلې شوي دي هغې ته ژمن پاتې شي او هغه مشکلات چې په دواړو خواوو کې را پیدا کیږي هغې ته د حل لارې ولټوي.
ښاغلي وزیر دا واضح نه کړه چې په تورخم کې د وروستیو راپورته شوو ستونزو په اړه هم له دغه پاکستاني پلاوي سره خبرې شوي او کنه. په تورخم کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو جوړېدو په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شو او له امله یې څو ورځې دغه لاره تړلې وه. د افغان او پاکستاني چارواکو او قاتم لاټړ ماموریت ترمنځ درې اړخیزې ناستې له دوو کلونو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دغه میکانیزم هوکړه لیک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شو، خو افغان کارپوهان بیا دا ډول ناستې ګټورې نه ګڼي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې پاکستان په دا ډول ناستو غواړي د نړیوالو فشارونه پر رقم شي.
دغه ناسګه خپل د پاره ده د اعتماد شوی دي د پاره چې فشار شي د امریکایانو په پاکستان باندې دي د دنیا په پاکستان باندې حد یغل تک فشارونه یو نو کې لګي کم شي. مونږ خپل کیګو
خغلی سیدی ویل پاکستان تر هغه چې عملاً حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې ونځپي او په عمل کې دا سرګند نکړي چې افغانستان سره صادقانه مرسته کوي دا ډول ناستې به نتیجه ورنکړي. نوموړي همدارنګ ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول ناستې د دې ترڅنګ چې ګټه نه لري بلکې په افغانستان کې د جګړې شدت سره مرسته کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفتر مسؤلین وایي چې د بروکسل په غونډه کې د مدني ټولنې د یوه هیئت د ټاکلو هڅې روانې دي. خلک دغه هڅه ستایي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
اروپایي ټولنه د بروکسل په ناسته کې د مدني ټولنو د استازو حضور مهم ګڼي وایي چې په دې ناسته کې د مدني ټولنو لخوا د یوې جامع طرحې له وړاندې کولو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د بروکسل په غونډه کې د افغان مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون وکړي. هغه وایي دا پلاوی به د افغانانو لومړیتوبونه یادې غونډې ته ارائه کړي. دی وایي په اوس وخت کې د دې پلاوي په ټاکلو کار روان دی. ډېر کار د آیرلینډ او برتانیا د بنسټونو او اروپایي ټولنې لخوا کېږي. دا پلاوی په افغانستان کې د شته ټولو مدني ټولنو سره د مشورې له مخې ټاکل کېږي. ښاغلی یادګاري وایي چې د اګست له میاشتې به په ټول افغانستان کې د مدني ټولنو سره د مشورو لړۍ پیل شي. دوه اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې هم د بروکسل په راتلونکې غونډه کې د مدني ټولنو د استازو ګډون حیاتي ګڼل شوی و. د اروپایي ټولنې د معلوماتو له مخې د بروکسل غونډه روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نېټه د دغې ټولنې په قربتوب په بلجیم کې جوړیږي. ټاکل شوي چې په دې غونډه کې د اویا هیوادونو استازو تر څنګ د شاوخوا 150 نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان سره د مالی او سیاسي همکاریو پر دوام بحث وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي وایي چې د مشورې دا طرح د بنسټونو ایرای کړي چې روپۍ ټولنه ترې مالی او تخنیکي ملاتړ کوي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع مشر عزیز رفیع په دې اړه وایي
دوی باید اول یو سروي ولري، بیا وروسته په زونونو کې د کانفرنس په زونل کانفرنس دایر کړي، او په آخر کې دوی به یو ملي کانفرنس په کابل کې دایر کړي چې په هغه ملي کانفرنس کې هم به دوی خپل نظریات په تحلیلي وسایلو کې دوی به خپل طرحې هم دولت افغانستان دولت او هم به نړیواله ټولنې ته به تختی.
ښاغلی رفیع د افغانستان په اړه په جوړیدونکو نړیوالو غونډو کې د مدني ټولنو د استازو حضور مهم ګڼي. هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې د خلکو له منځه د دوی طرحې عملي جنبه هم پیدا کړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه هیله منده ده چې مدني ټولنې به په دې ناسته کې د خلکو غوښتنې منعکس کړي تر څو د نړیوالې ټولنې قناعت حاصل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیکا کې تر شلو زیات انجونې د قابلیتګۍ په برخه کې له 2 کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د نرس قابلیتګۍ مرکز وایي فارغ شوې انجونې به 3 کاله د خپل اړوند ولسوالۍ پروختي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
یاد انجونې چې د پکتیکا له ارګون زیړوک جاني خیل سراوزه اومنه وازی خو او د خرنې له مرکز څخه د ټولنې د قابلیتګۍ پروګرام ته جذب شوی وي، د غوی د سیمو پروختي مرکزونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګلوول د قابلیتګۍ پروګرام په 2014 میلادي کال کې د شپږو نجونو په ګډون پیل شو چې بیا وروسته درې نجونو د کورنۍ د مخالفت له کبله زده کړې پریښودي. ډاکټر ولی ګلوول:
دوه کاله مخکې د پکتیکا ولایت کې دا پروګرام شروع شو، خو متاسفانه چې درې میاشتې د پروګرام نه وتلې او درې نجونې خپلو کورنیو اجازه ورنکړه. نن هغه 23 نفر نجونې دلته فارغېږي چې دوه کاله د خپل پروګرام نه پرسول.
د پکتیکا لپاره د قابلیتګۍ پروګرام مسؤله ډاکټر زهره وایي چې فارغو نجونو د پروګرام په پیل کې دوی سره تعهد کړی چې تر فارغېدو وروسته به درې کاله د خپلو ولسوالیو پروختیایي مرکزونو کې دندې اجرا کوي.
موسسې تطبیق کننده پروګرام ادا، موسسې همکاری و انکشاف
د اعداد پروګرام پرې کوونکو مؤسسه د افغانانو لپاره انکشافي او همکاري اداره ده چې دا پروژه د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. سره رښتنه جونیه د لری پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه لکه ارګون زیړوک جاني خیل سراوزه اومنه وازی خو د خرنې مرکز نه جذب او تر روزنې لاندې نیولې دي.
جذب و تحت آموزش قرار گرفته.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت د نرس قابلیت او د فراغت په مراسم کې ویل د دې قابلیتګانو په فراغت سره به د پکتیکا د خزینه ناروغانو ستونزې ترې وبریده حل شي، خو دا ستونزې بنیادی نشي حلولی. د ویل پکتیکا د روغتیا په برخه کې د نورو ولایتونو په پرتله وروسته پاتې شوی دی.
ډاکټران زموږ لونه دي، خوشبختانه کې ښوونځي ته لیږو، بیا یې پوهنتون ته لیږو، بیا راځي زموږ ډاکټر وي زموږ د خویندو د میندو علاج کوي. څوک چې تر 12مه فرغت ته نه پرېږدي، څوک چې لوړو زده کړو ته پوهنتون کې نه پرېږدي، هغوی بیا ډېر همداسې ډېر کم چانس لري چې هغوی د خزینه ډاکټران ولري.
د ښځو چارو رئیس بیبي هوا خوشیوال په پکتیکا کې د خزینه ډاکټرانو کمښت د روغتیا په ټګر کې له مهمو ستونزو څخه یاد کړل. د دې میندې روغتیايي حالت ته نه پاملرنه همدارنګه جبري او په کم عمرۍ کې ودونه د مور او ماشوم د مړینې لاملونه وبلل. د پکتیکا ولایت چارواکو د عامې روغتیا وزارت او دوی سره د نورو نړیوالو مؤسسو او ادارو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د نرسانو او قابلیت روزنې لپاره یو شمېر فوقالعاده برنامې پلان کړي تر څو په هغه سیمه کې د خزینه ډاکترانو او قابلیت شمېر ډیر شي.
نجیب الله الخیل رپورټ راکاوه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ناراجستر سوي سیم کارټونه په عامه خرڅیږي چې د قانون سرغړونکي ورڅخه ناوړه استفاده کوي. چارواکي څه تدابیر لري؟ شاه محمود شینواری براته وایي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سړک په سر غیر راجستر شوي سیم کارتونه په ښکاره ډول خرڅیږي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي د همدغو غیر راجستر شوو سیم کارتونو له لارې خلک واخل کیږي او د غلا سړي تښتونې او د نورو جرایمو پر مهال عاملین د همدې سیم کارتونو څخه استفاده کوي.
زه وایي د جلال آباد ښار اوسیدونکي موږ غواړو چې دغه کوم سیم کارتونه نصب شوي باید په دې بندیز ولګول شي، ځکه چې دا داسې سیم کارتونه دي چې د دې نه هغه خلک استفاده کوي چې څوک احتتاب کوي، څوک بدامنی غواړي، څوک مطلب غلا کوي، باید په دې بندیز ولګول شي.
زما نوم سمیع الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی. څنګه چې د تن راجستر شوي سیم کارتونه چې دي دې نه په احتتابونو په غلا په وژنو کې کار اخیستل کېږي جلال آباد ښار کې، او زیاتره وژنې دغه آندې پورې دغه کېږي، او دغه سیم کارتونه که چېرې د دې مخنیوی ونه شي نو دا به نور من د سیم مشکلاتونو موږ سره پیښ کې وس به پته نه لګي.
د جلال آباد په خار کې یو تن سیم کارت پلورون کې وای دوی د یوې ماړي ډوړې د پیدا کېدو په خاطر کارتونه خرڅوي.
نوم می عثمان دے او دا پیدارو باندې سیم کارتو کار کوم د سیم کارتونو شچانه خلو دا د خلطو کې چولی مونږ غینه واخلو به لس 15 روپے لپاره ګټه لپاره مونږ خرڅو دل بلا بیلو شبکو والا راضی او په خلطو کې سیم کارتونو چولی مونږ ته نه خلو دالته به خرڅو.
پرنګ د هر کې د مخابراتو رئیس عبدالرزاق صدیقی د منی چې د جلال آباد په خار کې په خکاره د مختلفو شبکو سیم کارتونه خرڅيږي او د همدغه سیم کارتونو لارې خلک واخل کیږي.
په هغه سره دا سیم کارتونه چې دي همدغه سیم غیر قانوني سیم کارتونه د خلک تعدیدیږي، د خلک سیاسي زورل کیږي، ټول همدغه سیم کارتونه تماشا کیږي.
نو موړې وای دوی هر ورځ په زیات اندازه غیر رجستر شوی سیم کارتونه له بازار راټولوي، خو دا د دې سنځي حل لار نه ده. صدیقی وای دوی په دې تړاو مرکزی اداره په جریان کې کړی ده او وزارت په پام کې لري چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو سیم کارتونه د بایومټریک لارې خلکو ته توزیع کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
دا خبری سات تر 15 بجو دوام کوي. د لوګر پانتون یو شمیر ماسلان وای چې دوی د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري، بل خو د لوګر چرواکي د ماسلان ستونزې او غشتنې پر ځای بولی خو زیاتوي چې دوی د پانتون د اړتیاو پوره کولو هڅه کوي او په دې برخه کې د پام وړ لاسترولنی لري. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
که څه هم د یو کال په موده کې د لوګر نوی ایجاد شوي پوهنتون ته د اوو اساسي ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي او یا په پیلېدو دي، خو د یاد پوهنتون محصلان وایي چې دا مهال په ښوونیز بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر پوهنتون محصلان زیاتوي چې دوی تر اوسه مجهز کتابتون، د کمپیوټر او انټرنیټ اسانتیا، همدارنګه مناسبې تدریسي ودانۍ نه لري. بل خو د لوګر چارواکي کله یې خو د محصلانو ستونزې پر ځای بولي، خو زیاتوي چې د پوهنتون ودانیزو او ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو په هڅه کې دي. د لوګر والی حلیم وایي چې
لوګر پوهنتون په مجموع کې د وو ودانیو کار به انشاءالله په دې کال کې ځینې بشپړ او ځینو کار به پیل شي. د پوهنتون دپاره نورې اړتیاوې هم لرو. 1500 جریبه ځمکې احاطوي دیوال دی. موږ هیله دا ده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی دپاره هم د لوړو زده کړو وزارت موږ سره مرسته او همکاري وکړه.
د لوګر پوهنتون یوه تنه خزینه محصله مقدس سعادت په عدالت کې د پوهنتون جوړول په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ډیر په ګټه بولي.
زیاتره از مشکلات ما رفع
شوه. د لوګر د پوهنتون په جوړولو سره اکثر ستونزې حل شوې دي. ځینې نجونې چې خلیا قطع ورته وي درلودي، خو د کورنۍ ستونزو او نورو دودیزو مشکلاتو لاسه له لوګر د باندې د زده کړو اجازه نه درلوده. لکه کوم وخت نه چې د لوګر پوهنتون ایجاد شو، پر اختیار چې موږ تدیر خیم کونات برابر شول او موږ کولای شو لیسانس هم فارغ شو. د لوګر پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي د دریم کال محصل فهیم ستانکزی مجهز کتابتون، د انټرنیټ اسانتیا او د ودانۍ نشتون په اوسني وخت کې د پوهنتون د مهمو ستونزو څخه یادوي.
کتابخانه ستونزه ده چې ټول مشکلات پکې حل شي، او بل دیمګ ستونزه د انټرنیټ ستونزه ده، بل ستونزه دیمګ تاسو د پوهنتون د تعمیر ستونزه ده.
د لوګر پوهنتون رئیس وحید الله عبدالرحیمزی وایي چې د 3.9 میلیون افغانۍ پر ځخ ورته د څلورو ودانۍ د جوړولو کارونه ولس میاشتې مخکې پیل شوی. د 9.5 میلیون افغانۍ پرځخ د یوې بری ودانۍ کارونه درې ورځې وړاندې شروع شول.
لوګر پوهنتون کې څلور پروژې تقریبا د 3.9 میلیون افغانۍ پرځخ باندې عملا کار جریان لري. ان شاء الله تر راتلونکي قوس میاشتې پورې به د څلور وړو تعمیرونو کارونه مکمل کیږي.
د یادونه وړ ده د لوګر پوهنتون د مهال د ښوونې روزنې پوهنځی لري چې 350 تر محصلان پکې په څلورو بیلابیلو دپارتمنټونو کې پر زده کړو بوختي. یاد پوهنتون 340 تنه محصلان نجونې لري. د لوګر پوهنتون چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي نوي کال کې به یاد پوهنتون ته د کرنې یا زراعت پوهنځي تشکیلات هم ورکړل شي.
د لوګر پانتون د ستونزو په اړه مو رپورت اوریدئ. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي، خو ځینې ځوانان به وایي چې د سولې په مسله کې د دوی له رول څخه ناوړه استفاده شوې ده. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وایي د سولې ټینګولو لپاره یې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د ځوانانو رضاکارانه ټولنې رامنځته کړې دي. د ځوانانو چارو مین کمال سادات د دوشنبې په ورځ د سولې او ځوانانو په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل چې ځوانان کولی شي د خپل عمر ډیر کسان د جګړو له لیکو وګرځوي او سراسري سولې ته کار وکړي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثره ځوانان پکې ګډون لري،
مونږ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پیل کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې په اړه، د امن په اړه، او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د همکاریو د دوام غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د پخلاینې پروسې بریالیتوب ته د ځوانانو تر څنګ له دې وړاندې تل د دینی عالمانو، قومي مشرانو او بانفسه کسانو په ارزښت هم خبرې شوې دي. افغان حکومت بیا د دې هڅو تر څنګ د شاوخوا شپږو کلونو رئیس د سولې عالي شورا له لارې دې هدف ته د رسیدو په خاطر هڅې پیل کړي دي. یو شمېر افغان ځوانان وایي چې دوی د بیلابیلو لارو په خپل وخت د سولې راوستلو هڅې کړي، خو په دې برخه کې لا هم غږی ګټورې نتیجې ورکولی شي. د جمشید شمس په نوم یو فعال ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې څومره کوشش کوو، موږ ځوانان مدلین ټولنې دغه ټول کوشش کوو پر دې چې سوله برقراره شي. موږ حاضر یو چې هر رضاکارانه که هر خل ته فعالیت سولې ته ورسېږو. ولې نه پوهېږو چې موږ دا مشران څه غواړي، ولې سوله مونږ مونږ سوله ته څه نه رسېږو. دې عامل باید پیدا شي.
بلخوا زاهد هیوا بیا وایي چې د ځوانانو هڅو تر څنګ سولې ته د مشرانو ژمنتیا ډېره اړینه ده.
د جګړې ښکېل طرفونه دواړه دواړه طرفونه ځوانان دي، اما هغه شان چې مشرانو ته په کار و هغسې د سولې لپاره کار نه و شوی. ځوانانو ته یوازې د سوله شعاري شکل باندې وښودل شوې ده، یوازې دوی جګړې ته راښکېل شوي دي. که چېرته واقعا دولت سوله غواړي، ځوانانو ته دې ونډه ورکړي، ځوانان دې راوغواړي چې ځوانان په ژبه باندې پوه شي.
د سولې لپاره د امریکا د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل وایي د دې لپاره چې ځوانان د جګړې په تاوان پوه وي، باید افغان حکومت د لومړیو ښوونځیو څخه د سولې په نوم د یو مضمون تدریس عام کړي. هغه وایي چې د سولې په برخه کې د فرصتونو تر څنګ ممکن ځینې ستونزې هم وي، خو باید ځوانان په خپلو سیمو کې د همغږۍ له ایجاد سره د هیواد عمومي ګټې وسنجوي او سولې ته کار وکړي.
د سولې په مسله کې مو د ځوانانو پر رول راپور اوریدی. د ښار جوړونې وزارت د خواجرواش د ښارګوټي د اپارتمانونو پوروړو ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل پورونه پرې کړي.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي که د خواجرواش ښارګوټي د اپارتمانونو مالکان خپل پاتې 400 میلیونه افغانۍ پور په روانه اونۍ کې ادا نه کړي، اپارتمانونه به یې مسترد سي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت ویاندې نفیسې نعمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 800 تنو د پورونو په ورکړه کې ناغېړي کړې ده.
پوروړي 800 تنه دي چې تر اوسه یې خپلې پیسې نه دي تسلیم کړي. دوی 400 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. انشاءالله د ښار جوړونې وزارت به د سنبولې په شپږمه نیټه کورونه خپلو مالکانو ته تسلیموي او له هغوی نه غوښتنه کوو څو خپل قسطونه په بله اونۍ کې تسلیم کړي او له هغه پرته یې کورونه مسترد کیږي.
د خواجرواش ښارګوټی د ښار جوړونې وزارت لخوا مدیریت کیږي چې شاوخوا شپږ اویا بلاکونه لري او اپارتمانونه یې په قسطونو باندې توزیع سوي دي. د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوې وه چې د کابل د خواجرواش بلاکونه په 2 یا 3 کلونو کې مالکانو ته تسلیم کړای سي، خو د ښار جوړونې وزارت د مسؤلینو په وینا د 4 کلونو په تېرېدلو سره اوس هم د دغو اپارتمانونو د توزیع کار نه دی پیل سوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خواجرواش د اپارتمانونو مالکینو په یوې اعتراضي غونډه کې د اپارتمانونو په ناوخته جوړېدو او توزیع باندې انتقاد وکړ. بلخوا په خواجرواش ښارګوټي کې د اپارتمان مالک مسعود ضیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ټاکلي وخت یې خپل پورونه تحویل کړي، خو د خواجرواش ښارګوټي مسؤلینو ورته کور نه دی سپارلی.
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې هلته مې کور اخیستی. د کور قسطونه مو په هغه ټاکلي وخت کې تحویل کړي دي. په هغه وخت کې چې باید موږ ته کور سپارل شوی وای، له هغې مودې څخه 1.5 کال تیریږي. د ښاري پراختیا وزارت څو وارې ژمنې وکړې چې د حمل په میاشت کې به اپارتمانونه خپلو مالکانو ته سپاري، خو تر اوسه یې په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
که څه هم د ښار جوړونې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې تر راتلونکې 2 میاشتې به د خواجرواش د ښارګوټي د اپارتمانونو د ویش لړۍ پیلوي، خو د دغو اپارتمانونو مالکانو له دې وړاندې ویلي دي چې حکومت په خپل وخت د اپارتمانونو ویش ته کار نه دی کړی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
دوه ترکی جنرالان چې په افغانستان کې دنده درلوده د دوبۍ په هوایي ډګر کې نیول سوي دي. پر دوی تور پورې سوي چې په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې په پوځي کودتا کې لاس درلود. جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د ترکیه دولتي خبری اجنس انادولو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ترکیه ځواکونو قمندان جنرال محمد قائد باقر او جنرال سینیر توپک د دوبی په هوایي ټکر کې نیول شوی دی. دغه کسان د ترکیه او عربي متحده اماراتو د استخباراتي همکاریو په لړ کې نیول شوی. پر دوی تور دی چې د ولسمشر اردوغان د رژیم په وړاندې د جولای د 15 نیټې په ناکامه پوځي کودتا کې لاس درلود. فرانس پرس خبری اجنس لیکي ترکی چارواکو د سیشن به پورز یو سابقه لرون کې شذینه خبري له هم په ورستي پوځي کودتا کې د شکلتیا په تور ونیوله. دغه خبري له ورسته لاغونیول سو چې د ولسمشر اردوغان حکومت د دوشنبه پورز د 23 خبري اعلانو د نیولو حکم وکړ. د جولای د 15 منټه د کودتا په تړاو د نیونو لړۍ له هم دوام لري. تر اوسه په ترکیه کې د 17000 کسانو یا دندې ځندول سوي او یا نیول سوي دي. ولسمشر رجب طيب اردوغان د یکشنبه پورز د همدې نیونو په تړاو وویل:
"شمدي بو له خرشانلارن devletine güvenlik güçleri
devletul haga kasan ba چی په کودتا کې لاسترلوت د خپل کړنو لکبل د حکومت امنیتي ځواکونو او د عدالت لخوا مسول وګڼل سي. تر اوسه د 1015 تنه نیول سوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخي ولسمشر اردوغان وایي فتولا ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي او په ترکیه کې ډیر پلویان لري د په وړاندې د کودتا پلان کړی و. د ګولن تورنوي چې د حکومت په ځینو تاسیساتو لکه د پوهنې، روغتیا، قضا، پولیسو، پاوز او هم پر رسنیو کې ځان او شبکه جوړ کړی ده. ترکیه له امریکا غوښتي دي چې ګولن دوی ته ور وسپاري، خو واشنگتن وایي په هغه صورت کې به دا کار وکړي چې ترکیه په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي.
د بریتانیا د پارلمان یوې ډلې ویلي هغه کوچنیان او تنکي ځوانان چې له خپلو کورنیو پرته اروپایي هیوادونو ته ځي په ډېرو مواردو کې د قاچاقبرانو د ظالمانه فیصلو قرباني کیږي. تفصیل فرشته جلال زینوري.
د بریتانیا د پارلمان په مشرانو جرګه کې د اروپایي اتحادیې کمیټې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې لږ تر لږه 9000 ماشومان او تنکي ځوانان تیر کال له کورنیو پرته اروپایي اتحادیې ته مهاجر شوي دي. دا د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو په شمیر کې چې یوازې مهاجرت کوي درې برابر زیاتوالی څرګندوي. د دې کمیټې په وینا د اروپایي اتحادیې حکومتونه د دې ماشومانو د اړتیاوو د پوره کولو او هغوی ته د امکاناتو برابرولو لپاره سمې کړنلارې نه لري. حکومتونه او پولیس د مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار. د بریتانیا د پارلمان د سنا د کمیټه په خپل رپورت کې وایي چې د اروپایي اتحادیې په حکومتونو کې د شک او بدګمانۍ فرهنګ غالب دی او په دې اړه چې آیا د پناه غوښتونکو ماشومان به رښتیا وایي پښتنې کېږي. د دې کمیټې وغړي اوشا پرشار رويټرز ته ویلي سم ده چې دا کوچنیان له کورنیو پرته مهاجر شوي، خو په نهایت کې هغوی ماشومان دي او باید د ماشومانو په توګه چلند ورسره وشي. په هغو 9000 یوازې ماشومانو کې چې تیر کال اروپایي اتحادیې ته رسیدلي اکثر د افغانستان او سوریې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په دې یوازې کډوالو کې ډېر شمېر تر ناوړه شرایطو لاندې په توقیف ځایونو او د کډوالو لپاره په داسې کمپونو کې پراته دي چې په سیمې خاردار باندې څارنه کېږي او د هغوی ولوی برخه حتی لا درکه شوې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چیلډرن وایي د هغو ماشومانو سره چې یوازې اروپا ته مهاجریږي د جنایتکارانو په توګه چلند کیږي، هغوی د اوسپنیزو پنجرو شاته ساتل کیږي. د دنمارک پخوانی صدر اعظم هیل تورنینګ شمیت چې اوس د دې ادارې مشري کوي ویلي دا ماشومان هیڅ داسې څوک نه لري چې پام ورباندې وکړي. هغوی پر خپل وضعیت نه دي خبر او حتی په خپل قانوني موقف نه پوهیږي. هغوی یوازې دومره خبر دي چې د پنجرو شاته پاته دي او هر ورځ یو بل ور ورته تړل کیږي. د اروپایي اتحادیې د استخباراتو او پولیسو اداره یوروپول وایي چې لږ تر لږه 10000 ماشومان چې یوازې اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي ورک دي.
د امریکا د استازو مجلس یې بغړی د اوباما له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان او عراق کې د خپلو پلانونو د تمویل لپاره له کانګرس څخه نوره بودیجه وغواړي. دغه جمهوریت غوښتونکي استازي له افغانستان او عراق څخه تر سفر وروسته په یو بحث کې دا خبره مطرح کړې ده. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د دوشنبه په ورځ له اوباما څخه دا غوښتنه کړې ده. مک تورنبری چې تازه د افغانستان او عراق له سفره بیرته واشنگتن ته رسیدلی په یو بحث کې ویلي چې د امریکا او متحدینو ځواکونو یې په افغانستان او هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی دی، خو وایي په دواړو ځایونو کې لا هم عمده ستونزې پاتې دي. مک تورنبری او د کانګرس نور جمهوری غوښتونکو استازي وایي کله چې ولسمشر اوباما د رواني میاشتې په سر کې عراق ته د نوي ځواکونو د استولو او په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پاتې کېدو اعلان وکړ، نو باید د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه پیلېږي په رسمي ډول د اضافي بودیجې غوښتنه وکړي. دغه هیوادونو ته د مالی پلان پرته د اضافي سرتیرو د لیږلو غوښتنې د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ کانګرس او د دیموکراتانو ادارې ترمنځ ستونزې لا نورې هم پیچلې کړې دي. اوباما ګواښ کړی چې د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ لایحه به ویټو کړي. دیموکراتان وایي د دفاع وزارت باید هغومره لګښتونه ورکړل سي چې نور غیر پوځي پروګرامونو ته ورکول کیږي. خو جمهوري غوښتونکي دیموکراتان تورنوي چې د یو شمېر کورنیو پروژو د تمویل لپاره د ملي امنیت اړوند موضوعات له پامه غورځوي. مک تورنبری وایي که څه هم له پنټاګون څخه د لګښتونو رسمي شمېرې نه لري، خو وایي ورته ویل سوي چې له هغې بودیجې څخه چې د روان کال په سر کې یې غوښتنه سوې وه شاوخوا 106 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر ویلي پنټاګون د اټکل سویو لګښتونو په پام کې نیولو سره د موجودې بودیجې ارزونه کوي.
د خبری سات کې مو وردل چې د افغانستان اجرایه رئیس وی په دیمزنګ سیمه کې سوي خونړی پیشه د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه ده. د دیمزنګ پیشه ته د حقیقت موندنې د ګمارل سوي کمیسون رئیس ژمنه کوي چې د دې پیشه په تړاو به د دوی څېړنې عادلانه وي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه تصفیه سوې ده. دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د قطع ملاتړ ماموریت په درې اړخیزه غونډه کې پر ځینو سرحدي ستونزو خبرې سوي دي. د لوګر چارواکي وایي هڅه کوي چې د لوګر پانتون اړتیاوې پوره کړي.